ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي او ځان راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتو کړي. د افغانستان سیمې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکونو د مرکزونو ته لاړ شي او ځانونه راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره چمتو کړي. د هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو په وژنه اعتراف کړی دی بخښنه غوښتې ده، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه ورکړي چې له هغې ساحې کتنه وکړي چېرته چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې کارول شوي دي. ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي، د رای کارتونه واخلي او په دې توګه راتلونکو انتخاباتو کې خپل ګډون یقیني کړي. ولسمشر کرزی په خپل 15 ورځنۍ رادیو وینا کې ویل د انتخاباتو پروسه هغه وخت بریالی کېدی شي چې په شرایطو برابر ټول افغانان پکې ګډون وکړي.
د انتخاباتو پروسه هغه وخت کامیاب کیږي چې ټول هغه هیوادوال چې د رای ورکولو قانوني سین پوره کړی وي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. خو موږ باید دا خبره هېر نه کړو چې هغه وخت موږ په انتخابات کې برخه اخیستای سو او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکولای سو چې د ثبت نام په مراکزو کې مو خپل نوم ثبت کړی وي او کارت مو اخیستی وي.
خاغلی کرزی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات په هیواد کې د ثبات د ټینګښت له یو لاره بلل ده. ټاکل شوی ده دغه انتخابات د راتلونکو وری یا حمل میاشت په شپاړسمه ترسره شي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وی هند په افغانستان کې د سولې د هغه پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. عبدالکریم خلیلی چې پرونی د هند تر درې ورځني سفر وروسته له رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان او د سیمې هیوادونو هیله مند دي چې پاکستان به په دې پروسه کې جوت نقش ولوبوي. دی وی د هند له دوستانه دریز مننه کوو چې د افغانستان د دې موقف ملاتړ کوي او په دې باور دی چې سوله به هغه وخت له اصولو سره سم پر مخ ځي چې مشري افغانان او افغان دولت وکړي. د ټولو هیوادونو هیله دا ده چې پاکستان د سولې په مسأله کې برجسته او غوره نقش ولوبوي. هیله ده پاکستان د افغان ولس او د سیمې د هیوادونو د هیلې ته جدي پام وکړي. د سولې هڅې وروسته هغې ټاکنې شوي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي افغان حکومت شدید انتقاد وکړ او دغلته دغه دفتر وتړل شو. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکیانو په ډله ییزه وژنه تورن دی بخښنه وغوښته. رابرټ بیلز چې پرون یې د واشنگټن ایالت په یو پوځي اډه کې د سزا او رونې غونډې ته خبرې کولې وویل دغه عامه وژنه یو بزدلانه عمل و. نه دیرش کلن بیلز ویل له هغو کسانو بخښنه غواړي چې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د ډله ییزې وژنې له کبله د کورنۍ غړي ورڅخه اخیستل شوي دي. بیلز په جون میاشت کې تورن پیژندل شوی، خو د یو توافق د برخې په توګه د وژنو له کبله د مرګ سزا نه ورکول کیږي بلکې په عمر بند به محکوم شي. اوس به یو پوځي قضایي هیئت دا پریکړه کوي چې بیلز د مشروطه عفو چانس ولري او که څنګه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوری پر حکومت غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د وسلو متخصصانو ته چې په دمشق کې دي اجازه ورکړي چې له کوم ځن پرته ورستې ادعاوې وسیړي چې د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون ویل چې بان کی مون د سوری له حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې هغه ساحه وګوري چې ادعا کیږي د کیمیاوي وسلو حمله پکې شوې ده. د دغه راز د ملګرو ملتونو د وسلې کولو د چارو عالي استازي میرمن انجلا کین ته سپارښتنه وکړه چې دمشق تلاړه شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگټن کې ویل له خپلو منابعو په استفادې غواړي په سوریه کې حقایق ځان ته معلوم کړي.
We are doing everything possible to use our resources.
دا وای موږ په نړۍ کې خپل همکارانو سره د همکارۍ په ګډون خپل منابعو په استفادې تر وسه هڅه کوو چې په ساحه کې حقایق په ژوره توګه ځان ته معلوم کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه پر ورځ په بې طرفه او بیړنۍ توګه د کیمیاوي وسلو د برید په اړه د څېړنې ملاتړ وکړ، خو نه ویل چې دغه کار دی د ملګرو ملتونو د هغو متخصصانو لخوا وشي چې دا مهال په سوریه کې دي. د سوریې د ولسمشر بشار اسد مخالفان ویلي چې دمشق ته نږدې د چهارشنبه پر ورځ دغه برید ترسره شوی او په کې له زرو زیات کسان وژل شوي، خو د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي دي. په مصر کې د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسی ملاتړو نن جمعه یو ځل بیا د دې هیواد د پوست په ملاتړ د جوړ شوي حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. وروسته له هغې چې د څو اونیو په اعتراضونو کې د مرسی لسګونه پلویان ووژل شول، د نن ورځې رابلل شوې مظاهرې د اخوان المسلمین د ډلې د مقاومت ازموینه بلل شوې ده. محمد مرسی چې د 13 جولای میاشت په درېیمه له واکه لرې شو، لا هم په توقیف کې دی. د نن ورځې د مظاهرو غوښتنه په داسې حال کې شوې چې پرون د دې هیواد پخوانی واکمن حسنی مبارک له زندان څخه خوشي او یو روغتون ته انتقال شو. 15 کلن حسنی مبارک د 2011 میلادي کال د ولسی پاسون په نتیجه کې له واک څخه ګوښاو، بیا د اداري فساد او مظاهره چانو د وژنې په قضیو کې تورن شوی دی. اسرائیل وایي جنگي الوتکو نن په لبنان کې هغه سیمه په نښه کړې ده چې له کوم ځای د اسرائیل پر شمالي سیمو راکټي حمله شوې ده. د پوست په اعلامه کې ویل شوي چې په دې هوایي برید کې چې بیروت او سایدون ترمن سیمه کې شوی، د تورستي ډلو یو ساحه وشتل شوې ده. اسرائیل وایي له لبنان څخه به د تورستي ډلو حمله ونه زغمي. تر اوسه پورې د لبنان پر خاوره د اسرائیل د تازه هوایي برید له امله د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. اسرائیل وایي تېره ورځ څلور توغندې د دې هېواد په شمالي برخې لګېدلې چې یوازې مالي تاوان یې اړولی دی. القاعده شبکې پورې مربوط اړوند یو وسله والې ډلې پر اسرائیل د روسي راکټي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا حکومت پر څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیعه وسله والې ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت له دې اعلان سره سم امریکایي اتباع نشي کولای له دغو کسانو سره کوم ډول معامله وکړي. دغه راز د دې بندیزونو له مخې د موجودیت په صورت کې په متحده ایالاتو کې د دغو څلورو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت دا څلور کسان په یمن، سوریه، عراق او مصر کې د تروریزم په خپرولو تورن کړی دی. د خزانې وزارت د اعلامیې پر اساس له دې ډلې څخه یو تن چې خالد حرب نومیږي په اسرائیل او ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي حملو د پلان په جوړولو تورن دی. دغه راز دوهم کس محمد الکوسرانی د عراق د سولیز د وسلوالو ډلو په تمویل او سوریه ته د هغوی د استولو مسؤول بل شوی. متحده ایالات د حزب الله ډله د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچیرې اوکراین له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي، د روسیې د ګمرکونو اتحادیه بلاروس او قزاقستان به اړوي چې حفاظتي اقدامات وکړي. پوتین پرون دغه راز ویل. ټاکل شوی د اوکراین یو هیئات بل اونۍ مسکو ته ورشي چې د اوکراین د دې ممکنه لاسلیک کېدونکي تړون پر عواقبو خبرې وکړي. د روسیې د صدر اعظم دمیتری مدودیف یو ویاند ویل د اوکراین صدر اعظم میکولا آزروف به د دوشنبه پر ورځ د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. له غرمې نه مخکې 10:08 تاسې ازادي راډیو اورئ. دا ولسمشر کرزی دوهم مرستیال وی هند له افغان ځواکونو سره د مرستو ژمنه کړې او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن هیله څرګندوي چې په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه به عادلانه وي.
اوس ټولو د دنیا دغه محکمې ته دي، خاصتا د افغانانو نظر په شدت او خفت د هغه جرم ته شوی دی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې هیواد کې یو شمېر وحشي ژوي د لمځو تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې په خوست کار کې یو مرکزی ښوونځي ته نوې درې پوړیزه عصري ودانۍ جوړه شوې ده. د خبرونې دوهم برخه دوستانو به د ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. تاسو آزادي رادیو اورئ. د ولسمشر حامد کرزی دوه مرستیال چې د هند له درې ورځني سفر وروسته پرون راستون شو، وای هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. کریم خلیلی چې پرون کابل ته له رسیدو سمې له رسنیو سره خبرې کولې ویل هند به د توان تر حده تر خپلو شرایطو لاندې د افغان امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې همکاري وکړي. د دې همکارۍ اندازه او څرنګوالی څرګند نه کړ. سالی محمد سالی پی رپورټ لري.
د ولسمشر دویم راستل پرون نه وخت لرسنوي سره په خبرو کې هند تخپل سفر لاسترړونو ډاکو بالا او وی ویل هندي چارواکو په زیاتو برخو کې له افغانستان سره د مرستې او همکاري ژمنه وکړه. کریم خلیلی وی هند نور مسایلو ترڅنګ ومنل چې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به له خپلو شرایطو سره سم تر خپل وسه همکاري کوي. دوی لکه مخکې چې ډاډ راکړی و بیا اطمینان راکړ چې تر خپله وسه به د افغانانو په خدمت کې وي، د افغان امنیتي ارګانونو په تجهیز او غښتلتیا کې به همکاري کوي. دوی د تجهیزاتو یادونه هم وکړه. په عام ډول یې خپله امادګي وښوده چې د خپلو امکاناتو او توان تر حده به له خپلو شرایطو سره سم راسره همکاري کوي. خوشاغلی خلیلی ونه ویل چې هند به په مشخص ډول د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې کوم کارونه کوي او شرایط یې څه دي. د شاغلی خلیلی په وینا له هندي چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانې پروسې په اړه هم خبرې کړې دي. دا هیله وښوده چې په دې پروسه کې به پاکستان په پوره صداقت سره یو برجسته رول ولوبوي. هند او پاکستان چې دوه رقیب هیوادونه دي، د افغانستان په مسله کې هم ځینې اختلافات لري. هر هیواد هڅه کوي په افغانستان کې د مقابل لوري د نفوذ مخه ونیسي. د ولسمشر دویم راستیال په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی را روانه اونۍ افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ولاړ سي. د سولې علي شوراوي ولسمشر کرزی به له پاکستاني چارواکو د ځینو طالب مشرانو خوشی کېدل او د سولې په مسله کې د دې هیواد جدي همکاري وغواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې د پاکستان له زندانونو د طالب مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو خوشی کېدل به د سولې له روانې پروسې سره مرسته وکړي. لکه چې په پاکستان کې نوی حکومت واک ته رسیدلی، دا به پاکستان ته د ولسمشر کرزی لومړی سفر وي. د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف ولسمشر کرزی ته د دې سفر رسمي بلنه ورکړې وه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هیله څرګندوي چې په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه به عادلانه ترسره شي. د دې کمیسون وایي د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته همدار ازول چې د پیښې د قربانیانو په غیاب کې باید د نوموړي په سزا کې هیڅ ډول تخفیف رانه شي. نن په امریکا کې د رابرټ بیلز محاکمه بیا هم جریان لري. هغه د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د کندهار د پنځوي ولسوالۍ په دوو کلیو کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنې تورن دی. هڅه مو کړې چې په دې حق له د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د اړوندو ادارو مسؤلانو په دې اړه لڅ ویلو ډډه کړې. ځینې عام افغانان وایي چې بیلز باید اعدام شي. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون خبرداري ورکوي چې که د رابرټ بیلز محکمه د هغه په اکلا په عادلانه توګه پرېکړه ونه کړي، نو دا به له هغو افغانو کورنۍ سره بې عدالتي وي چې بیلز یې د کورنۍ غړي وژلي دي. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ته باید سخته سزا ورکړل شي، خو دا سزا یې مشخصه نه کړه. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان وویل باید د پیښې د قربانیانو په غیاب کې د نوموړي په سزا کې کوم تخفیف را نشي.
د قربانیانو چې اصلي متضررین دي قضیه دي، د دې نظر وغوښتل شي. هیڅ څوک نشي کولای چې د هغوی په نیابت کې غیابت کې یا عفا یا تخفیف په جزا کې راولي ورته، او عدالتي جریان داسې پلی شي چې د عدالت نښې پکې موجود وي. اوس ټولو د دنیا دغه محکمې ته دي، خاصتا د افغانانو نظر په شدت خفت به هغه جرم چې شوه ده. جزا باید شدید وي، ځکه چې خفیفه جزا د افغانانو لپاره خاصه هغه متضرر کسان ډېر مایوس کېږي. په دې مسله کې جزا باید شدید وي، ځکه دا عمل ډېر شدید شوه ده.
رابرټ بیلز هغه امریکایي سرتیری دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ کې د نهو ماشومانو په ګډون د شپاړسو ملکي خلکو په وژنې تورن شو. بیلز د دې لپاره چې ځان له اعدام څخه وژغوري، په تېرې جون میاشت کې د شپاړسو ملکي افغانانو د وژلو په جرم اعتراف وکړ. نوموړی اوس د عمر بند له سزا سره مخامخ دی، خو مدافع وکیلان یې د سزا د کمولو هڅې کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې د رابرټ بیلز ورور ویلیام بیلز پرون په محکمه کې له قضایي هیئت څخه وغوښتل چې د ورور په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغه یو ملتپال امریکایی او یو ښه پلار دی. دغه پوزي مدافع وکیلان هم هیلمن دي سو قضایی هیئت قناعت ورکړي چې بیلز دی وی نرم سزا لایق دی، ځکه هغه څلور ځلې په محارب ماموریتونو کې برخه اخیستې او دغه کار اغیز پرې کړی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د محاکمې د بهیر په اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو د اړوندو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلین یې په اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. بل خوا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې بیلز باید د اعدام په سزا محکوم شي.
ایمانم عبدالجمیل د عباسین شرکت رئیس یم. د امریکا حکومت موږ غوښتنه دا ده چې اول دا سرتیری باید همدلته محکمه سوی، د دې لپاره چې نور اساکیرو ته دا یو عبرت شي. سزا خو باید اول اعدام شي، که اعدام نه شي عمري قید باید سزا ورته ورکړي.
حیات الله د کابل اوسیدونکی یم. اول خو محکمه سي په افغانستان کې باید سوی، که اوس په افغانستان کې نه سوی نو امریکا ته تللی دی، هلته باید د اعدام امر پرې وسي. او که چېرته اعدام هم نه کېږي نو د عمر قید هم باید دا ضرور دی چې باید ورته ورکول شي، ځکه چې یو انسان وزن هغه که کافر او که مسلمان یې خلاف د حقوق بشر ده.
نوم یې اسمت الله د کابل ښار اوسیدونکی. د امریکا د حکومت همدا شی دی چې دغه سړی اعدام شي او ښه محکمه جزا ورته ورکول شي تر څو چې بس هغه کورنۍ ته انصاف ورکول شي.
که بیلز مجرم وپیژندل شي هغه به لومړنی امریکایي عسکر وي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په خاطر په اعدام محکومیږي. د بیلز د محکمې لپاره چې په واشنګټن کې روانه ده، له کندهار څخه نه تنه د شاهدانو په توګه لیږدول شوي دي.
و امریدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هیله څرګندوي چې په امریکا کې د سرتیری رابرټ بیلز محاکمه باید په عادلانه توګه ترسره شي. رابرټ بیلز دا منلی چې تیر کال د کندهار په پنجوای ولسوالۍ په نجیبان او الکوزو کلي کې شپاړس ملکی افغانان په ډزو وژلي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو حالاتو تبصرې او مقالې خبرې کړي. مهمې برخې له احمد شیبر څخه اورو.
د هند ورځپاڼه د هندو لیکي افغانستان موافقه کړې ده چې د حاجي ګک د اوسپنو د کان پروژه په څو مرحلو کې بشپړه شي. د هندو ورځپاڼه په نوې ډیلي کې د افغانستان د کانونو د وزیر وحیدالله شهرانی په وینا څرګندوي چې افغان لوري د دغه کان د بشپړې موافقې په اړه له هندي لوري سره خبرې سرته رسولې. د افغانستان د قانونو وزیر زیاته کړه چې د سیل په نوم هندي کمپنۍ افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې خپلې ژمنې به پر ځای کړي، خو په څو مرحلو کې به دا کار وکړي. وروسته تر دې چې د حاجي ګک د کان په برخه کې له هندي لوري سره په 2011 کال کې تړون وشو، افغان لوري وویل پر دې کان به 10.8 میلیارد ډالر پانګونه وشي، څو هر کال 6.1 میلیون ټنه اوسپنه ترلاسه شي. د دې ترڅنګ به د 800 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا یوه فابریکه له حاجي ګک سره جوړه شي او یو شمېر نور تاسیسات به هم د وسپنې د استخراج لپاره ودان شي. د هندو ورځپاڼې په باور وروسته بیا د حاجي ګک د کان په برخه کې پانګوالو دا خبر ورکړ چې هلته به د کال 1.25 میلیونه ټنه اوسپنه استخراجوي او د 1.20 میګاواټه برېښنا د تولید یوه فابریکه به جوړوي چې پر دې به 2.9 میلیارد ډالر مصرف شي. ورځپاڼه وړاندېلی کې چې پانګوالو ویلي چې د اوسپنې د استخراج له اندازې سره به سم ورو ورو بیا خپله پانګونه زیاتوي او د 1.2 میلیارد ډالرو په اندازه پانګونه به د افغانستان پر اوسپنې وشي. د هند یوې بلې ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا د کرکټ مسله راخیستې ده چې په نړۍ کې پرې هند تر بل هر هیواد ډېره پانګونه کوي، خو د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد تر 23 کلنو د لږ عمره لوبغاړو کرکټ ټیم په سنګاپور کې له افغانستان سره لوبه بایلو ده. هندوستان ټایمز لیکي هند له افغانستانه په 28 منډو دا لوبه بایلو ده او افغانانو هندي لوبغاړي حیران کړل، خو د دې وړلو سربیره افغانستان له دې جامه ووت او هند په خپل ګروپ کې د مخکنیو زیاتو امتیازونو له کبله پاتې شو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې هیواد کې یو شمېر وحشي ژوي د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. د یادې ادارې مسؤلان وایي چې اوس په افغانستان کې د ښکار لپاره خاص قانون نشته او له همدې امله د یو شمېر وحشي ژوو نسلونه له منځه لاړ نه شي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق په وینا له افغانستان څخه بهر په خاصه توګه خلیج هیوادونو ته د وحشي ژوو قاچاق هم روان دی. له دې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي په یو راډیو وینا کې له اړوندو ادارو او عامو خلکو غوښتي چې له غیر قانوني ښکار څخه لاس واخلي. نورحال مرزیه احمدزی په دې رپورټ کې ورکوي.
د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د بیلابیلو عواملو له مخې په دې هیواد کې ډیر شمیر وحشي حیوانات او نادره مرغان له منځه تللي او لا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دا اداره د نباتاتو له منځه تلل، غیر منظم او پر خپل سر ښکار، د وحشي حیواناتو د اوسېدو د ځایونو له منځه تلل، د ژویو بې کنټروله سوداګري او قاچاق، وروستۍ جګړې او وچکالي له دغو مهمو عواملو څخه بولي. د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې په افغانستان کې له پخوا څخه تر اوسه د وحشي ژوو د شمیر په اړه کومه څېړنه نه ده ترسره شوې. ښاغلي مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې اوس پخواني سو مشهور حیوانات او مرغان نه لیدل کېږي.
موږ بعضې انواوې چې مخکې درلودې په افغانستان کې متاسفانه اوس نه لیدل. د مثال په توګه یو مرغه و، هغه ته سپینه زانه وي. دغه کلنګ سفید په د تیرو شلو کلو په افغانستان کې د دوی نسل نه دی لیدل شو. یا یو وخت ما په راپورو کې لوستي وو د کاسپیان بابر یا بابر کاسپیانی ورته ویلي، هغه په افغانستان کې یو وخت پیدا کېده، اوس وجود نه لري. یا د هرات او د فراه یا د موږ په ریګستاني منطقو کې موږ یو بل د حیوان درلود، هغه ته چیتا په انګلیسي کې چیتا ورته وایي. چیتا اوس هلته موجود نه دی لیدل شوی په تیرو کلو کې.
ښاغلی مدقق زیاتوي چې دوی په وروستیو درې کلونو کې د یو سلو تدیش بیلابیلو وحشي حیواناتو، نادره نباتاتو او مرغانو یو لست برابر کړی دی چې دولت باید ساتنه وکړي. نوموړي وویل چې په دې کې نوي ډولې د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې 128 تیلرونکي حیوانات، 428 بیلابیل الوتونکي، 290 خزندگان، 690 زومشتین، 101 ډول ماهیان او 298 ګلسنګ حیوانات موجود دي. د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال وویل چې بهر ته د ځینو وحشي ژوو او نادره الوتونکو قاچاق هم روان دی. ښاغلي مدقق د مثال په توګه وویل د شاهین مرغه ښکار اوس هم جریان لري او تر ډیره بریده خلیجو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د چاپریال ساتنه اداره وایي چې په ځینو ولایتونو کې په تیرو څو لسیزو کې ځنګلونه په پراخه اندازه له منځه تللي چې د وحشي ژوو د کمیدو یو لوی علت هم دادی. کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پکې وحشي ژوي ډیر کم تر سترګو کیږي. په کونړ کې د کرنې وزارت یو مسؤل چارواکي انجینیر غیاسی ازادي راډیو ته وویل دغه ملي شتمني چې په رښتیا د افغانستان لپاره ورباندې حساب کېده، د له منځه تلو په حال کې ده.
مګر د انقلاب پراتلو سره همدغه وحشي حیوانات چې دي د ډزو او د بمباري او لکبله چې همدغه ځنګلونه زموږ د جنگ ډګر ګرځېدلې او دا اوس هم یعنی دغه حالات روان دي چې همدغه ځنګلونو کې چې وحشي حیوانات دقیقي دغه فناګاوي ټولې له منځه لاړې. د ځنګلونو قطع یعنی د ته زمینه برابره کړې ده چې همدغه فناګاوي او د اوسېدو ځایونه له ختم شي، یا وحشي حیوانات یعنی ختم شوي دي اکثره.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې په کونړ ولایت کې اوس پخوانی پړانګان، زرکې، ځنګلي چرګان، غرسه، بازان او د ګیدړو نسلونه نه لیدل کېږي. د هرات مسؤلین هم شکایت لري چې په دې ولایت کې هم د وحشي ژویو او الوتونکو ښکار روان دی او بهر ته په خاصه توګه ایران ته قاچاقېږي. د هرات ولایت د کرنې ریاست د وحشي ژویو مسؤل محمد جواد عزیزی داسې وویل:
مینا د هرات ولایت بومی الوتون کی دی او قاچاقبران د سوغات په توګه ایران ته وړي. شاهین چې یو ډول مرغه دی په خلیج هیوادونو کې زیات مینوال لري او ښکار جریان لري.
ښاغلی جواد زیاته کړه یو وخت په دې ولایت کې پړانګان ډیر لیدل کېدل، خو اوس پکې نشته. خو نوموړی وایي چې د هیواد د سرحدونو او ګمرکاتو مسؤلین دوی سره همکاري نه کوي. د چارو کتونکي په دې اند دي چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د کرنې وزارت او د چاپریال ساتنې ادارې د وحشي ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد عبدالعزیز موهیبی ازادي راډیو ته وویل چې د غیر قانوني ښکار د مخنیوي په خاطر باید د افغان حکومت مقرری عملی شي.
در صورتی که توجه صورت نگیره، قانون شکار افغانستان همچنان که رئیس جمهور کرزی گفت
که چیل د ژو ښکار ته پام نه سي، څنګه چې افغان جمهور رئیس ویل چې ښکار په افغانستان کې منع دی، که چیل د ښکار قانون تطبیق نه سي او د وحشي ژو او ځنګلونو په ساتلو کې پوره پاملرنه ونه سي، نو د اندیشنې سره چې له بدمرغه به ګڼ شمېر وحشي حیوانات له لاسه ورکړو.
زیات راز دي خدای دې متاسفانه.
دا په اصل کې دا چې جمهور رئیس احمد کرزی په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې چې د ملي ټلویزیون له لارې خبره شو وویل چې د وحشي ژویو د لمنځتلو سره د طبیعت توازن له منځه ځي او د ژوند چاپیریال زیانمن کیږي. کسان په افغانستان کې ښکار د جمهور رئیس احمد کرزی د یو خاص فرمان له مخې منع اعلان شوی، خو ځینې کتونکي وایي چې په دې اړه باید خاص قانون رامنځته شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې دا مهال لسګونه ډول وحشي ژوي د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي او دوی د ښکار د مخنیوي د قانون یوه مسوده د عدلي وزارت هم استولې ده. ځینې کتونکي وایي چې که په هیواد کې د غیر قانوني ښکار مخه ونه نیول شي، نو لرې نه ده چې دغه هیواد د وحشي ژویو او ښکلو مرغانو ملي شتمني هم په بشپړه توګه له لاسه ورکړي. مرزی احمد زی، ازادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په خوست ښار کې یو مرکزی ښوونځي ته نوې درې پوړیزه ودانۍ د مخدره موادو پر ضد وزارت له بودیجې څخه د 28 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د خوست ولایت چارواکو د یادې ودانۍ د پرانستنې په مراسمو کې ویل کچېرې پوهنې ته پاملرنه ډېره شي نو د نشه یي موادو او استعمال په هکله به اندېښنې له منځه لاړ شي. نجیب الله الخیل پر رپورټ راستولی.
پوهان عبدالحی حبیبی دیسه چې د خوست ښار په زړه کې موقعیت لري او په خواهی زده کوونکو په زړو او لویدلو کوټو او یو زیات شمېر په بیدیاو کې ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې، یاد ښوونځي ته د نشه یي توکو پر ضد وزارت له هغه فنډ څخه چې هر کال یې نوموړي ولایت ته د کوکنارو د کار د سفر کېدو په بدل کې ورکوي، یوه نسبتا پراخه او عصري ودانۍ چې په دریو پوړونو کې جوړه شوې د یوې غونډې په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په مراسمو کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تڼیوال د نوې ودانۍ د ودانیزو چارو د معلوماتو د وړاندې کولو ترڅنګ وویل کچېرې د یاد لیسې 15,000 زده کوونکي او کورنۍ د نشه یي توکو پر ضد غږ پورته کړي، نو د کوکنارو د سفر کېدو په شان به یې د استعمال او قاچاقو کچه هم سفر ته راښکته شي.
تقریبا د 28 میلیونه ودر زره 210 افغانۍ په مالی فنډ سره جوړ شوی دی. ولی هیله مو دا ده چې د عبدالحی حبیبی لیسې 15,000 تنه شاګردان په 15,000 کورنیو پورې اړه لري. که دا 15,000 کورنۍ د نشه یي توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې کم کار هم وکړي، لکه کوکنار چې صفر شوي دي، د احتیاط او د قاچاق مسله هم باید صفر ته ورسي.
د عبدالحی حبیبی لیسې د نوې ودانۍ د افتتاح په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې ویل کچېرې په ټولنه کې زده کړې عامې شي او د خلکو شعور لوړ شي نو کوکنار په خپله نه کرل کېږي. د ویل کله چې په لومړي ځل د لیسې ته ورغی نو د دې ځای شرایط ډېر ځورونکي ول.
تصمیم ونیو د همدغې بودجې څخه به دغه ودانۍ جوړي، ځکه چې که دغه ځوانان په دې ځای کې په فکري لحاظ سره داسې تربیه سي او داسې په دې ځای کې دوی زده کړې وکوي چې هم خپل فکر جوړونه، هم په ماحول کې فکر جوړونه، او هم په کورو کې خپله کوکنار نه کرل کېږي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼي په خپلو خبرو کې په خوا په افغانستان کې د زده کړو د محدود شرایطو په اړه زده کوونکو ته خبرې وکړې.
تاسو اوس چې د کور وځئ فقط لاس ته کشل نه هی نیم سات مزل کوئ بیرته کور ته ځئ، او په کور کې هم هغه خوراک چې تاسو ته اوس برابرېږي هغه کم لږ هغه کوئ. ناس کوئ چې دا خو لازم نه خورم، دا به نه دی ودانه پیګم لوبیا دا ودا نه شید هم کته جوړای نه رسیدو په ماډا ګډه تاسو نه خوښ زما دا غدا ټول واورې چې مکتب ته ځئ څه اباس وخت ماته راوي څه زده کوي کله ټول افغانستان په هر ډول اباس شي بیخي شین سرسبز او مګر معرف پم چې آباد نوی دا افغانستان زآباد نه بولم.
د یادونه ور د پخوس کې د اوشمیر خوانځي لپاره د نوی ودانۍ لې جوړېدو سره سره بیا هم نګدې نیمایي خوانځي ودانۍ نه لري او زدهکوونکي په بیتیاو کې سوازندلمر بارانونو خاور او دړو کې پر زده کړو بوختي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له یو نامعلوم ځای څخه یو اوریدونکي په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی او حکومت باید د ننګرهار امنیت ته زیاته توجه وکړي. حنیف الله له لغمان څخه په خپل پیغام کې وایي پاکستان په هیڅ صورت کې د افغانستان دوست کېدای نشي. دغراس په یو بل پیغام کې زمونږ یو اوریدونکو روحانی احمدزی د لوګر له پل علم څخه لیکلي افغان حکومت او د افغان حکومت د امریکا او ګاونډیانو نه پرته د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. له لغمان څخه یو بل اوریدونکي ولایت خان لیکلي دي چې په لغمان کې خلک له بیکاری سره مخ دي او د افغانستان له ولسمشر غواړي چې د لغمان د خلکو د ستونزو د حل لپاره توجه زیاته کړي. یو بل اوریدونکي چې د هم خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل استول شوي اس ایم اس کې بیا دغه بیت لیکلی دی چې وایي مورې محصل ته مې ورنکړې کتاب به ورک وي ما به ګرده ګرځوینه. تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروگرام ځوان فکر خبريږي. خو اوس لسنی مبه جی کېدون کې دي د مهمو خبرنو لنډیز ووره. ولسمشر کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتولو مرکزونو ته لاړ شي. د رای کار